ډیر مننه آرش شومین له تاسو او اوریدونکو ته زما له خوا سلام. دا خبرونه مو تر 9 بجو دوام کوي. د خبرونه په اورا پرونی کې اوري چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وای په افغانستان کې د سولې د پرمختګ لپاره باید تاوتریخوالی سم د لاسه کم سي. نن جمعه ده د کب یهود میاشتې 14 د مارچ 16. امریکا د ملګرو ملتونو د امنیت شورا له نورو غړو سره د هغه پریکړه لیک د مسودې په اړه بحثونه پیل کړي چې د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې موافقه تاییدوي. په پام کې ده د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله نن د آیرلینډ له لوبډلې سره مسابقه وکړي. په ایران کې ټولې تعلیمي مؤسسې د کورونا وایرس د شرایط له کبله وتړل شوې. د امریکا متحده ایالاتونو د ملګرو ملتونو د امنیت شورا له نورو غړو سره د هغه پریکړه لیک د مسودې په اړه بحثونه پیل کړي چې د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې موافقه تاییدوي. فرانس پریس خبری اژانس چې د دې پریکړه لیک د مسودې متن ترلاسه کړي وایي چې د دغه پریکړه لیک د مسودې له مخې امنیت شورا د دې موافقې هرکلی کوي. په مسوده کې له ټولو هیوادونو په تیره له سیمه ییزو لوبغاړو غوښتل سوي چې د سولې د یوې دوامدارې او هر اړخیزې موافقې لپاره د بریالیو خبرو د پرمختګ ملاتړ وکړي. د پریکړه لیک په مسوده کې پر افغان حکومت د فشار یادونه هم سوې ده څو دایمي او هر اړخیز اوربند ته د رسیدو لپاره له طالبانو سره خبرې وکړي. د فرانس پریس د راپور له مخې د پریکړه لیک په مسوده کې هم درز راغلی چې امنیت شورا به د بین الافغاني خبرو له پیلېدو وروسته پر هغو بندیزونو بیا کتنه وکړي چې له 2011 د کال راهیسې د طالبانو پر افرادو او ډلو لګول سوي دي. د ثبات او همپالنې د انتخاباتي ډلې لومړی مرستیال وایي له سیالې دولت جوړونکې ډلې سره یې د انتخاباتي لانجو په اړه خبرې کړي، خو په دغو خبرو کې هیڅ راز پرمختګ نه دی سوی. عنایت الله بابر فرحمن پر خپل ټویټر پاڼه په یو پیغام کې ویلي چې د دواړو ټیمونو د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د ځنګړي استازي زلمی خلیلزاد او پخواني ولسمشر حمید کرزي د غوښتنې پر اساس د بهرنیو چارو په وزارت کې سره وکتل او د انتخاباتي لانجو د حل پر لارو چارو یې بحث وکړ، خو دغه بحثونه د ده په خبره چې له کومې نتیجې پرته پای ته ورسېدل. ښاغلي فرحمن په دې اړه نور جزئیات نه دي ورکړي. د ولسمشر محمد اشرف غنی په مشرۍ دولت جوړونکو ټیم تر اوسه د دې غونډې په اړه څه نه دی ویلي. د ثبات او همپالنې د ټیم مشر عبدالله عبدالله د تلې د شپږمې د انتخاباتو نتایج چې له مخې ولسمشر غنی ګټونکي اعلان شوی نه مني او خبرداری ورکوي چې ټول شموله حکومت به تشکیل کړي. تمه ده چې ولسمشر غنی به د راتلونکي اونۍ د دوشنبې په ورځ لوړه وکړي، او ښاغلي عبدالله هم ویلي چې دی هم د لوړې موازي مراسم ترسره کوي. په پام کې ده د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله نن د آیرلینډ له لوبډلې سره د شل اوریزو لوبو د لړۍ لومړۍ مسابقه وکړي. د افغانستان د کرکټ بورډ ویان فرید هوتک تیر ماښام ازادي راډیو ته وویل چې ملي لوبډله لوبې ته ښه چمتو ده.
دغه لوبې لپاره افغان لوبغاړي پوره تیاری لري او دا لوبې د افغانستان په قربتوب ترسره کیږي. یادې لوبې د دواړو هیوادونو ترمنځ ترسره کیږي. دا نړیوالې لوبې دي او دواړو لوبډلو لپاره په نړیواله کچه خورا ارزښت لري.
د افغانستان او آیرلینډ لوبډلې به د لوبو په دې لړۍ کې چې د هند د ګریټر نویدا په سټیډیوم کې په پام کې دي درې شلاوره مسابقې وکړي. نننۍ لوبه د افغانستان پر وخت ماپښین پر 1 بجه پیلېږي. په ایران کې ټولې تعلیمي مؤسسې د کورونا وایرس د شرایط له بیرې تړل سوي او د دې ناروغۍ د مخنیوي لپاره نوي تدابیر سنجول سوي دي. د ایران د روغتیا وزیر سعید نمکی پرون پنجشنبه وویل چې ټول شوونځي او پوهنتونونه به د روان هجري لمریز کال تر پایله تړلي وي، او همداراز د لویو ښارونو ترمنځ د تګ راتګ د محدودولو په هدف به د لویو لارو په اوږدو کې د تلاشۍ پوستې جوړیږي. نمکی په یوه ټلویزیوني وینا کې وویل چې خلک د سفر نه کوي او په کورونو کې د پاتې سي او د حکومت خبرداري ته دي په جدي سترګه وګوري. دا تدابیر په داسل کې نیول کېږي چې په ایران کې د کووید 19 ناروغۍ له کبله چې سرچینه یې کورونا وایرس دی د مړو شمېر پرون 102 کسانو ته ورسېد او د تایید سویو ناروغانو شمېر له 3500 اوښتی دی. له بلې خوا د ایران د ګاونډي هیواد عراق د روغتیا وزارت پرون په دغه هیواد کې په کورونا وایرس د 2 کسانو مړینه تایید کړه. د سوریې په شمال ختیځ ولایت ادلب کې اوربند 13 شپه نافذ شو. پر دغه اوربند د ترکیې او روسیې د ولسمشرانو رجب طیب اردوغان او ولادیمیر پوتین په پرونی کتنه کې موافقه وسوه. دا موافقه داسې مهال کیږي چې انقره او مسکو په سوریه کې د تاوتریخوالي د څپې تر زیاتېدو وروسته د دواړو هیوادونو ترمنځ د رامنځته سوي کړکې چې د اوارولو هڅه کوي. دا موافقه پرون په مسکو کې د دواړو ولسمشرانو له شپږ ساعته خبرو وروسته اعلان سوه. اردوغان د دې کتنې په لړ کې وویل د عدلی په اړه زموږ کتنه خورا زیات اهمیت لري. په حقیقت کې په دې سیمه کې وضعیت ډیر زیات کړکېچن دی. پوهیږم چې د نړیوالو سترګې موږ ته دي. د دغه اوربند له پیله څو ساعته مخکې د ترکیې دفاع وزارت په یوه خبر پاڼې کې په عدلیب کې د سوریې د دولتي ځواکونو په ډزو د دوو ترکي سرتیرو مړینه او د دریو نورو د ټپي کېدو خبر اعلان کړ. په اعلامیه کې د سوریې پر حکومتي ځواکونو د ځوابي حملو یادونه هم سوې. روسیا او ترکیه په موافقه کې د هغه فرضي امنیتي دهلیز یادونه سوي چې 12 کیلومتره سور بلري او د مارچ له 15 وروسته به روسی او ترکی پوځیان غزمی پکې کوي. او د ماساچوست ایالت سناتوري الیزابت وارن پرون د امریکا د ولسمشری په انتخاباتو کې د ګډون لپاره په دیموکرات ګوند کې دننه خپل کمپاین پای ته ورسوه او په دې توګه له دې وروسته به د سیالي د سناتور برنی ساندرز او پخوانی مرستیال ولسمشر جو بایدن ترمنځ وي چې له دوی څخه به یو له ولسمشر ډونالډ ټرمپ سره سیالي کوي. دا اعلان وروسته له هغې کړي چې میرمن وارن په اتلسو ایالتونو کې چې تر دې دمه د کاندیدانو د غوره کولو لپاره مقدماتي رایې پکې اخیستل سوي په یوه کې هم تر 15 د لوړې درجې په ګټلو بریالی نه سوه. نوموړی تر اوسه بل کوم کاندید نه دی تایید کړی. و اویا کلن بایدن د ډیموکرات ګوند منځلارې څانګې مشري کوي او اته اویا کلن ساندرز خپل ځان ډیموکرات سوسیالیست بولي. په افغانستان کې د سهار 8:00 اسوې. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وایي په افغانستان کې د سولې د پرمختګ لپاره باید تاوتریخوالی سمدلاسه کم سي. په بل راپور کې اوري چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وایي په افغانستان کې د جنگي جنایتونو په اړه د جرمونو نړیوالې محکمې د تحقیقاتو مخه به ونیسي. له پاکستانه راستنستوي افغان کډوال وایي چې تر اوسه ورسره د کړیو ژمنو یوه هم نه ده عملي سوې.
دغه ځای له چې راغلی یم هل یو ځل یو خوارو کې چاپېر یم په غریبۍ کې تا یم بالبچ را په غاله دی وروره مریضه یم ګور مې ده مریضه ښځه مې ده په خپل هم جوړ نیم سپین ګیره یم اول یو ځل یو خواري ولاکې کوم.
په خوست کې بیا وزیرستاني کډوال غواړي چې پر ډیورند کرښه د دوی تګ راتګ اسانه سي. د خبرونې په دویمه نیمای کې دوه اونیز پروګرامونه اوریدلی سي. نیمه نړۍ او د کورونا یو خاص پروګرام کور کلی. د خبرونه د سر موضوع راخلو. د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر وایي په افغانستان کې د سولې د بهیر د پرمختګ لپاره باید په تاوتریخوالي کې سمدستي کموالی راوستل سي. مایک پومپیو پرون په واشنگتن کې د څرګندونو پر مهال همدارز د بین الافغاني خبرو د سمدستي پایل پر اهمیت ټینګار وکړ. د امریکا او طالبانو ترمنځ د سوي موافقې له مخې بین الافغاني خبرې باید د روانې سې شنبې په ورځ پیل سي. خو طالبان ټینګار کوي چې د دغو خبرو له پیل مخکې باید د بندیانو تبادله وسي. په داسل کې چې ولسمشر اشرف غني وایي چې په دې اړه به په بین الافغاني خبرو کې بحث وسي. احمد تکل په دې اړه راپور لري.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو وایي چې په دې وروستیو کې د افغانستان په ځینو برخو کې د تاوتریخوالي پیل د منلو وړ نه دی. پومپیو پرون په واشنگتن کې یوې خبري غونډې ته د وینا پر مهال د تاوتریخوالي د سمدستي کمیدو پر اړتیا ټینګار وکړ. هغه د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې د موافقې لاسلیک او د افغانستان او امریکا ترمنځ ګډه اعلامیه په افغانستان کې د دایمي سولې د ټینګښت بنسټ وباله او زیاته کړه چې د دې لارې په اوږدو کې به خنډونه خامخاوي.
We know that the road ahead will be difficult. We expected it. We were right.
زموږ په مخ کې پراته لار بستونز منوي. موږ اټکل کړای وو او دا اټکل سمو. په تیر څو ورځو کې د افغانستان په ځینو برخو کې د تاوتریخوالي زیاتېدل د منلو وړ نه دي. تاوتریخوالی باید سم د ستیرا کم شي څو د سولې بهیر پر مخ ولاړ شي. ولسمشر ډونالډ ټرمپ د سې شنبې په ورځ د طالبانو لمرستیال مشر ملا برادر سره په دې اړه مستقیمه خبرې وکړې. د تاوتریخوالي د کمیدو د غوښتنې ترڅنګ موږ به همداراز پر ټولو اړخونو فشار ته دوام ورکړو چې زور خودلو لاس واخلي او د بندیانو د خوشی کولو په اړه عملی خبرې پیل کړي. لدې مخکې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی دفتر یا یوناما هم د تاوتریخوالي د کمیدو غوښتنه کړې وه. د امریکا او طالبانو ترمنځ د موافقې له لاسلیک وروسته د هیواد په ځینو ولایتونو کې پر افغان ځواکونو د حملو د زیاتېدو راپورونه ورکړل شول، خو د چهارشنبې په ورځ په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو یو ویاند وویل چې د هلمند ولایت په نهر سراج ولسوالۍ کې د افغان ځواکونو د دفاع لپاره د طالبانو پر سنګرونو هوایي حمله کړې ده. په همدې حال کې د افغانستان د امنیتي ادارو چارواکي وایي چې طالبانو د اورکم په اونۍ کې او له هغه وروسته له خپلو ژمنو کار سرغړونه کړې او د ملکیانو او د افغان امنیتي دفاعي ځواکونو پر ضد وسلوال فعالیتونه کړې دي. د ملي امنیت شورا پرون په یو بیان کې وویل چې په دې اړه د امنیتي سکتور د مشرتابه په پرونی غونډه کې بحث وشو. بیان زیاتوي چې افغان ځواکونه اوس هم په دفاعي حالت کې دي او د اړتیا په صورت کې به لازم اقدامات وکړي. بلخوا په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان سهیل شاهین لازادی رادیو سره په خبرو کې د طالبانو وسلوال بریدونه د توجیه وړ بلل او ویل
ځینې موارد شته چې د توافقنامې لمخې په هغه د اسلامي امارت مجاهدین برید کولای شي، ځکه مکمل اوربند نه دی، خو بیا هم موږ لاس نیولای دی او په هغه اندازه مو بریدونه نه دي کړي.
په افغانستان کې د سولې دراوستو په موافقه کې چې د روانې اونۍ د شنبه په ورځ په دوحا کې د امریکا او طالبانو ترمنځ لاسلیک شو، راغلی دی چې بین الافغاني خبرې به د روانې اونۍ د سه شنبه په ورځ د مارچ په لسمه نیټه پیل شي. خو داسې ښکاري چې له یوې خوا د افغان حکومت د مرکچي پلاوي پر جوړښت موافقه نه ده شوې او له بلې خوا د بندیانو تبادلې د دې خبرو پر وړاندې خنډونه جوړ کړي دي. طالبان ټینګار کوي چې د خبرو له پیل مخکې باید د 15,000 طالب بندیانو او د افغان حکومت د زرو بندیانو تبادله وشي، خو ولسمشر اشرف غنی ویلي دي چې طالبان د بندیانو تبادله باید له حکومت سره د خبرو لپاره د یو شرط په توګه مطرح نکړي. ښاغلی غنی ویلي دي چې د بندیانو د خوشی کولو صلاحیت افغان حکومت لري او په دې اړه به په بین الافغاني خبرو کې بحث وشي. په افغانستان کې د ناټو جګپوړي ملکی استازي نیکولاس کی د چهارشنبه په ورځ امریکا غږ ته وویل چې د بندیانو خوشی کول د افغان حکومت کار دی. خو د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو په خپلو پرونیو څرګندونو کې وویل ټول اړخونه پوهیږي چې اوس د بندیانو د تبادلې وخت را رسیدلای دی.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو ووري.
امریکا د بهرنیو چارو وزیر وایي چې په افغانستان کې د جنگي جنایتونو په اړه د جرمونو د نړیوالې محکمې د تحقیقاتو مخه به ونیسي. د جرمونو نړیوالې محکمې یا آی سی سی پرون په افغانستان کې د جنگي او بشري ضد جنایتونو د ادعاو په اړه چې د دې محکمې په وینا طالبانو، افغان حکومت او امریکایي پوځیانو کړي د څېړنو د پیل اجازه ورکړه. خو د افغانستان د بشري حقونو د خپلواک کمیسیون په ګډون د بشري حقونو مدافع ډلو د دې پریکړې هرکلی کړی دی. نور جزئیات له احمد تکل ناوري.
متحد ایالاتو چې له پخوا راهیسې د جرمونو د نړیوالې محکمې آی سی سی صلاحیت رد کړی او همکاري نه ورسره کوي، په افغانستان کې د جنگي جرایمو په اړه د تحقیقاتو د پیل پریکړه سمدستي غندلې. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو پرون پنځشنبه په واشنگټن کې په یو خبري غونډه کې د خبرو پر مهال آی سی سی هغه غیر مسؤل سیاسي بنسټ وبل چې د په وینا غواړي ځان د یو حقوقي بنسټ په بڼه وښیي. پومپیو وویل آی سی سی دا پریکړه څو ورځې وروسته له هغه کوي چې متحدو ایالاتو د افغانستان لپاره داسې یوه تاریخي موافقه لاسلیک کړې چې په څو نسلونو کې د سولې لپاره یو بېساری فرصت رامنځته کوي. ښاغلی پومپیو زیاته کړه چې امریکا به د آی سی سی د اجراتو د تطبیق مخه ونیسي.
وی هاف اویډنس سجستینګ دټ دیر هاز بن
موږ داسې شواهد لرو چې ښایي د جرمونو نړیوالې محکمې ته د بهرنیو اړخونو لخوا د غلطو معلوماتو د ورکولو هڅې روانې دي. موږ به ټول لازم اقدامات وکړو څو دا خبره یقیني شي چې هیڅ امریکایي وګړی به د دې محکمې لخوا د دې لپاره چې له امریکا سره سیاسي دښمني وکړي نه نیول کیږي. د جرمونو د نړیوالې محکمې د استیناف د څنګ قاضیانو پرون د مارچ په 15 نیټه په افغانستان کې د بشریت پر ضد او د جنگي جنایاتو په اړه د تحقیقاتو د پایل اجازه ورکړه. آی سی سی وای دا جرایم طالبانو، افغان حکومت، د امریکا پاوز او بهرنیو استخباراتي فعالانو کړی دي. د آی سی سی د استیناف محکمې 15 کسیز پلاوی د دې تحقیقاتو د پایل په اړه د آی سی سی د لوی څارنوالي فاتو بنسودا هغه غوښتنه تایید کړه چې د 2019 کال په اپریل میاشت کې ځینې برخې رد شوې وي. د آی سی سی د استیناف څنګ مشر قاضي پیوتر هوفمانسکي پرون د هالند په هاګ ښار کې په محکمه کې دننه په یو خبري غونډه کې د دې حکم متن ولوست.
There is a reasonable factual basis to proceed with an
یو معقول او پر حقایق ولاړ بنسټ شته چې په دې اړه تحقیقات وشي چې آیا دا جرایم شوي او کښوی نو د څېړنو په نتیجه کې موندل شوی احتمالي قضیه قضایي سیستم ته دنه نشي، نو د استیناف محکمې قضایا پلاوی لازم وبلل چې د استیناف د پریکړه چې موږ ته راجی شوی و بیا پیل کړي او د قضایي پلاوی د موندنو پر بنسټ د تحقیقاتو پیل ته اجازه ورکړي. د آی سی سی لوی څارنوالي فاتو بنسودا په افغانستان کې لومړنیو تحقیقاتو وروسته چې څه باندې لس کاله یې دوام وکړ د 2018 کال په اپریل میاشت کې له قاضیانو وغوښتل چې تر دې پراخو تحقیقاتو ته اجازه ورکړي. هغه ویلي وو د امریکا پاوز او استخباراتي ادارو په 2003 او 2004 کلونو کې په افغانستان او نورو ځایونو کې په جګړو کې نیول شوي بندیان شکنجه کړي دي، ناوړه چلند یې ورسره کړی، بې عزته کړي دي او جنسي تیری یې پرې کړی. نوموړې همدار زوای چې طالبانو او نورو وسلوالو ډلو ل 2009 کال رئیس ل اولس ضرورت ملکی افغانان وجلی چې په دې ډله کې وزره هدفي وجنې هم شامل دي. د میرمن بنسودا په وینا د افغانستان امنیتي ځواکونه هم د حکومت په توقيف ځایونو کې د بندیانو په شکنجه تورن دي. د بشري حقوقو مدافع ډلو د جرمونو د نړیوالې محکمې دا پریکړه ستایلې ده. د بشري حقوقو د څار د ټولنې هيومن رائټس واچ د نړیوال عدالت د څنګه غړي پرمپریت سنگ وویل سره لدې چې د جرمونو د نړیوالې محکمې خپلواکي تر سخت فشار لاندې و، خو د هغې پریکړه په افغانستان کې د شویو بیرحمانه جرایمو په اړه د تحقیقاتو د پایل لپاره یو زرغون څراغ دی.
ازادي راډیو د بشري حقونو د ساتنې پلوي کوي. اوس به سفی الله ستانکزی راته وایي چې د نړۍ په معتبرو ورځپاڼو او خپرونو کې د افغانستان په اړه څرغلي.
نیویارک ټایمز ورځپاڼې لیکلي د جرمونو نړیوالې محکمې اجازه ورکړه چې د افغانستان د جنگي جرمونو تحقیقات پیل شي. د هالند په حق کې د جرمونو نړیوالې محکمې قاضیانو پنځمبه پریکړه وکړه چې د دې محکمې څارنواله فاتو بنسودا په افغانستان کې د امریکایي پوځیانو د احتمالي جنایتونو په شمول د جنگي جرایمو ادعاوې څېړلې شي. په مقاله کې راغلي څارنواله فاتو بنسودا چې کلونه د معلوماتو په ټولولو تیر کړي له محکمې غوښتي و چې په افغانستان کې د امریکایي پوځیانو او استخباراتو، طالبانو او افغان پوځیانو لخوا د بشر ضد جرمونو د ادعاو په اړه د تحقیقاتو اجازه ورکړي. د هغې غوښتنه تیر اپریل یو وار رد شوې وه او دا د پنجشنبه وروسته له هغه د تحقیقاتو اجازه ومونده چې په خپلې رد شوې غوښتنې د استیناف عریضه وړاندې کړې وه. د نیویارک ټایمز په مقاله کې د څارنوالې فاتو بنسودا په حواله لیکل شوي محکمه کافي اسناد په واک کې لري چې ثابته کړي امریکایي ځواکونو د دې خبره خلک شکنجه کړي، ناروا چلند یې ورسره کړی، جنسي تاوتریخوالی او تیری یې پرې کړی. د ورځپاڼې په لیکنه دا لومړی وار دی چې د جرمونو نړیواله محکمه څارنوال ته د امریکایي پوځیانو په اړه د تحقیقاتو د پیل اجازه ورکوي. نیویارک ټایمز لیکلي د جرمونو د نړیوالې محکمې د قاضیانو دا حکم به تر ډیره د امریکا متحده ایالاتونو لخوا په قاطعیت سره رد شي، ځکه امریکا وار له مخه ویلي د دې محکمې حکم ورته د منلو نه دی. په مقاله کې راغلي امریکایي مقاماتو له ډیره وخته د جرمونو په نړیوالې محکمې د فشار راوستلو هڅه کړې او دلیل یې دا دی چې وایي دا ډول څېړنې به د امریکا حاکمیت او ملي امنیتي ګټې وګواښي. نیویارک ټایمز د بیلګې په توګه د امریکا د ملي امنیت د پخواني سلاکار جان بولټن خبرو ته اشاره کړې چې ویلي وو د جرمونو له نړیوالې محکمې سره همکاري نه کوي او دا محکمه به یوازې پرېږدي څو قرار قرار په خپله له منځه لاړه شي. د امریکا د بهرنۍ بهرنیو چارو د وزیر مایک پومپیو په حواله هم لیکل شوی چې امریکا به د هر هغه چا ویزه لغوه کړي چې د امریکایي ادباو پر ضد څېړنې کوي. د هیل خبرونې د هغه افغانانو د برخلیک په اړه یو مقاله لیکلې چې په افغانستان کې له بهرنیو ځواکونو سره کار کوي. د خبرونې په لیکنه امریکا متحده ایالاتونو او متحدینو لسګو نظر افغانان په افغانستان کې په کار ګمارل دي. ګڼ د افغانان په ساختماني چارو، پخلی او صفاکاریو کې بوخت دي. یو زیات شمیر بیا له بهرنیو ځواکونو سره د ژباړونکو او فرهنګي سلاکارانو په توګه هم د جګړو ډګرونو ته ځي. د هیلي کلی دا افغانان ممکن له نړیوالو ځواکونو ملاتړ وکړي او له طالبانو کرکه ولري، خو خبرونه لیکي ګڼ د خلک د خپلو کورنیو د نفقې برابرولو په خاطر له بهرنیو ځواکونو سره همکاري کوي، هغه هم په داسې یو هیواد کې چې د هیل په لیکنه کاري فرصتونه پکې ډیر کم دي. د هیل لیکلی طالبانو په تیره بیا د حقانی شبکې جګړه مارو په تیرو کلونو کې له هغو افغانانو د غچ اخیستلو هڅه کړې چې له نړیوالو پوځیانو سره کار کوي. د خبرونې په لیکنه د هغو افغانانو د ځان تضمین چې له بهرنیو پوځیانو سره کار کوي باید له طالبانو سره د سولې د هر ډول معاملې یو برخه وي.
په خوست کې د وزیرستانونو کډوال شکایت لري چې د پاکستان حکومت د دوی د تګ راتګ په وړاندې خندونه جوړ کړی دي. تفصیل نجیب الله الخیلنا.
د وزیرستانو کډوالو د وزیر قوم مشران چې خوست ښار ته راغلي ول آزادۍ رادیو ته ویل د پاکستان حکومت د وزیرستانیانو هغو کورونه ته چې په جګړه کې لمنځه تللي څلور لکه او چې زیانمن شوي یو لک شپېته زره روپۍ خساره ورکوي، خو که دوی هلته نه وي نو له هغو پیسو هم بې برخې کیږي. ملک حبیب خان مدخیل د پاکستان له حکومت او پوځ وغوښتل چې په خوست کې د وزیرستانیو کډوالو د بیرته ستنېدو لپاره د غلام خان لاره پرانیزي.
پاکستان په پوځ، پاکستان په خلکو موږ دا غږ دی چې دا د غلام خان یار دغه خلکو پوره په دغه شکل خلاصا کو، دغه خلک غرینا پوتې دي، دغه خلک ملکاتینا پوتې دي، دغه خلک کېدینا پوتې دي. امیر ټول چې کما ده دغه سپینځیر دا وشتنادو چې دا غلیار دا امیر وو تا په زر نه زر خلاصا کو.
قومي مشر ګل فراز خان ویل د دوی ستون زده ده چې دلته کاروبار نه لري، دا سه اسناد مر سره نشته چې یو بل ځای ته مزدوري پسی ولاړ شي.
دلته مشته د ثبوت نه ملاوی چې مش په غون افغانستان کې خلاص وي وڅ په خص کې باندې پړتا او کوبلتا چې سی مشته د سې چې دا ته څکی چې ته شنه خاطر پاکستاني د ته دولګر سي اسم پښتنه دا د چې مش دا د لیار ته خلاص کو خپل کې رینا ته چې مش په خیر سره ورسی، مش سره د پدانه ظلم، پدانه زیوتای، مش سره دا خدای دې پوراسي نشي.
د همدې سیمې یو بل وسیدون کې واسي خان ویل دوی غواړي په خپل خوخه خپل سیمه تستانه شي.
مش په خوښه درمي په مش په وطن کې غرینا دي او ورشک شا کرینا ودي، دا په خوښه مش دا مطالبات او دلته مش ټیم ډیر تر شو یو میاشترو کو کولرو کو دغه انتظار مرز تی کنا یا مثال خروب کړي یز مرز د خپل وطن لیار غوړي چې بیا دانوي بیا مش کو بلتا مجبوري چې سفیر ته مش درمي دا واز مش په میډیا چا گاوي بیا بیا د لیار چې کیما ځما ځال وی مش وکي.
بلور ته د خوز د کډوالو چارو ریاست وای د وزیرستانی کډوالو پاړه د افغان حکومت پالیسی هماغه مخ کې نه ده. په پاتې کې دوی افغان حکومت ستونزه نه لري او د بیرته ستنې دوی اختیار هم خپل دی. د کډوالو چارو رئیس محمد هاشم حلیم ویل د مارچ تر پایه نړیوال خوراکي سازمان وزیرستانی کډوالو لپاره د مرستو قرارداد لري. د جنوري میاشتې مرستې ورکړي او د فبروري میاشتې د مرستو ویشې روان دی. د نوموړي په وینا دا مهال د خوست په ګلان کیمپ او نورو سیمو کې د وزیرستانی کډوالو خواوشا اتنیم زره کورنۍ میشته دي.
ننګرهار ته له پاکستان څخه راستنه سوي افغان کډوال شکایت لري چې تر اوسه پورې ورسره یواز منه هم نه ده عملي سوي. سهرګل امیرزای راپور وړاندې کوي.
په ننګرهار کې میشت له پاکستان نه راستنه شوي افغان کډوال وایي حکومت ورسره هیڅ وکړې شمنه نه ده عملي کړې. د ننګرهار په کابل کېم سیمه کې میشت دغه کډوال وایي ژوند ورس تر بل ستونزمن کیږي چې په خبره یې باید د کډوالې له حقونو برخمن شي. په ننګرهار کې میشتو راستنې شو کډوالو له ازادي راډیو سره په خبرو کې اندېښنه وښوده چې که افغان حکومت او مرستندوی ادارې لاسنیوی ونه کړي نو ژوند به یې نور هم له ستونزو سره لاس او ګریوان شي. دوی سرپناه، کار، روزګار او د روغتیايي اسانتیاو نشتون هغه ستونزې یادوي چې په خبره یې دغلته ټول راستنه شوي افغان کډوال ورسره مخ دي.
پاکستان راغلی ودل دا اوسېږو نمرو کې نم زیشته یو نم واښته یو ولته مو کارونه مارونه کوله پولیسو مرسته تنګولو ایستم کډه راوړله ابھی افغانستان لڑا لو چلا تم بس قرضوں روز پر دیتی ہے کہ وہ خلاصی گی نہ بس میں وعدے حکومت مسئلہ کڑی دا گئی مسئلہ نہیں کڑی وقتنا کو حکومت دادا واڑو چھ مسئلہ ٹھول سر کو مکو نہ وشی دی بے وسہ خل کو سر دا غزین نہ لری قرضار زم بختنا وشی
زمان می رختار رو رکد می را واغ سلام دس را و تل مخبل ملک لرا غل مد دغه زی ال چر اغل ما ال یو زری خو راو کی چاپیرم په غریبی کی تایم بال بچرا بغاله دی رو را مریض این گور می دا مریض خز می دا پخپلم جول نیم سپنگیر ما اول یو زلی خو اری ولا کی کوم دلتا مزدوری کوم رو را بیگال شپتی روم سبال ویم بیمی خودی اشتادی سبال بیر رو را بزدغسی رو را بزدغسی وخ را بانی تیریگی و چونده گدوال چونده و را بانی تیریگی و رو را وازل کن و بزدغسی
نجیبا چی نگدی یو نیم کال ولاندی هیواد ترستن شوی یو دو و بچیانو ده سرپرستی او ده نفقی پیدا کولو مسئولیت ور ترغاری ده وای چې د کډوالۍ ټول ستونزی لخپلو کوچنی بچو سره په یوازې ځانګاری او هیڅ لاسنیوی نه ده شوی د پینزو لونو او دوو کوچنیو زامنو مور نجیبه وایي له هغې ورځې راهیسې چې خاوند په ننګرهار کې په یوه برید کې ووژل شو د ژوند ستونزو یې د مسؤلیت پیټه نور هم دروند کړ
زما خپل نوم نجیبه ایما کابل نه د خاوند نوم یې کریم الله دی او شهید شو کله یو ځې ته لاړه شم څوک را سره کومه کوکي لکه کله بل ځې حکومت مونږ ته لاتې شی نه دی کړی مونږ دغه غوښتنه لرو چې مونږ سره دې له کومک وشي خیر دی زمونږ لات دې وګوري بس دغه کور دې زمونږ خیر دی وګوري دا بچی دې زمونږ وګوري زه داسې څوک نه دی راغلی چې مونږ پښتنه کړي
خو د ننګرهار د کډوالو چارو ریاست وایي د هیواد د نورو ولایتونو په پرتله ننګرهار هغه ولایت دی چې د کډوالو حجم پکې زیات او ډیری کډوال چې له پاکستان راستنه شوي په ننګرهار کې میشت دي د ننګرهار د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو رئیس نجیب الله قیمی له ازادي راډیو سره په خپلو خبرو کې وویل سره له دې چې له پاکستان راستنه شوي نه اویا سلنه کډوالي یوازې په ننګرهار کې میشت دي خو بیا هم په وخت سره د ستونزو د حل په موخه ورته رسیدنه شوې ده د افغانستان د کډوالو چارو د وزارت د معلوماتو لمخې دا محل په ننګرهار کې د ولله سہولتونو کډوال میشت چې بیلا بیل مرستو تاړتیا لري د دغه وزارت معلومات وایي چې له تیرو څلورو کالو راهیسې 300,000 افغان کډوال له بیلا بیلو هیوادونو په ځانګړي ډول له ایران او پاکستان نه خپل هیواد ته راستنه شوي او 6 میلیونه نور لا هم په بهر کې کډوال دي سهار ګل میرزا ازادي راډیو جلال آباد
په ترکیه کې تر زورو زیات هغه افغانان چې په بیلابیلو جرمونو تورن دي د زندان شپې ورځې تیروي نور حل د گیتی صدیقی په راپور کې
د ازادي راډیو د موندنو پر بنسټ چې په استانبول ښار کې د افغانستان له کنسولګرۍ ترلاسه شوی د افغان کډوالو لخوا د جرمونو په کچه کې زیاتوالی راغلی دی د دوغو موندنو پر بنسټ د روان کال تر خبرګولی میاشتې 1,150 تنه افغان کډوال په سړي تښتونې جنسي تیریو وژنو او د نشئی توکو په قاچاق د ترکیې د پولیسو لخوا نیول شوي په داسې حال کې چې دغه شمیر تیر کال د خبرګولی په میاشت کې 450 تنو ته رسیده په نیول شویو کسانو کې یوازې 333 تنه یې بې ګناه پیژندل شوي او پاتې نور یې په زندانونو کې بندیان دي د دغه موندنو په اساس د ترکیې په زندانونو کې 150 بندي افغان کډوال له 3 کلونو تر عمري بند محکوم شوي او پاتې نور یې د محکمې انتظار باسي دا معلومات یوازې د ترکیې د 26 ولایتونو په اړه دي چې په استانبول کې د افغانستان کنسولګرۍ ته رسیدلي دي د انقره په ګډون د دغه هیواد د نورو ښارونو په اړه معلومات نشته د افغانستان د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو وزارت د دغه بندیانو د شمیر په اړه دقیق معلومات نه لري خو زندانی کېدنه یې هم نه ردوي د دغه وزارت ویان باسط انصاری د پنجشنبې په ورځ ازادي رادیو ته وویل
البته یک کدات از امی افغانهای
یو شمیر افغان کډوالو د ترکیه د قانون په اړه د معلوماتو د نلرلو او ځینو نور موضوعاتو له امله بندیان دي. خو د شمیر په اړه معلومات نه لرم. په دې خی د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت پښ پړ معلومات ولري
ترجمه میتونه د همه موارد پاسخګو بوده باشه.
که څه هم د بهرنیو چارو وزارت لویان ګران هیواد سره مو اړیکه ټینګه شوه، خو دا چې نوموړی په سفر وو وویل چې په دې اړه به بل وخت معلومات ورکړي. له ایران او پاکستان وروسته ترکیه دریم هیواد دی چې ډیر افغان کډوال پکې ژوند کوي. وروسته له هغې چې ترکیه افغانانو ته د ویزو ورکولو پروسه سخته کړه، په وروستیو کې زیات شمیر افغانانو یاد هیواد ته غیر قانوني تګ پیل کړل. که څه هم په دغه هیواد کې د غیر قانوني افغان کډوالو دقیق شمیر نه دی معلوم، خو په استانبول ښار کې د افغانستان کنسولګری وایي ښایي په دې هیواد کې د غیر قانوني افغان کډوالو شمیر 2,50,000 کسانو ته ورسیږي. دغه شان په دې هیواد کې له 50,000 زیات قانوني کډوال ژوند کوي، خو هغه کډوال چې په ترکیه کې د پولیسو له سترګو پټ ژوند کوي په ډیرو کمو پیسو له بیلابیلو شرکتونو سره کار کوي. د دغو کډوالو یوه برخه هغه کسان دي چې اروپا ته د تګ په هدف ترکیې ته رسیدلي. وروسته له هغې چې په دې هیواد کې د کډوالو د پناه غوښتنې مسله د ملګرو ملتونو د کډوالو له عالي کمشنرۍ نه ترکیې ته انتقال شوه، د پناه غوښتنې پروسه سخته او سسته شوه. گیتی صدیقی، ازادي راډیو، کابل.
تاسو ازادي راډیو ته واجیست. په خبرونه کې نور مسایل هم څیړو، خو اوس د مهمو خبرونو د لنډیز د خبرېدو وار دی. د امریکا متحده ایالاتونو د ملګرو ملتونو د امنیت شورا له نورو غړو سره د هغه پریکړه لیک د مسودې په اړه بحثونه پیل کړي چې د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې موافقه تاییدوي. د ثبات او همپالنې ډله وایي چې له دولت جوړونکې ډلې سره یې د انتخاباتي لانجو په اړه خبرې کړي، خو په دغو خبرو کې کوم پرمختګ نه دی سوی. پام کې ده د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله نن د آیرلند په وړاندې 20 اوره مسابقه وکړي. دا لوبه د کابل پر وخت ماپښین پر 1 بجه پیلېږي. په ایران کې ټولې تعلیمي مؤسسې د کورونا وایرس د سرایت له بیرې تړل سوي او د دې ناروغۍ د مخنیوي لپاره نوي تدابیر سنجول سوي دي. د سوریې په شمال ختیځ ولایت ادلب کې اوربند تیره شپه نافذ سو، او د ماساچوست ایالت سناتوري الیزابت وارن د امریکا د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې د ګډون لپاره په ډیموکرات ګوند کې دننه خپل کمپاین پای ته ورسوه، او په دې توګه تر دې وروسته به دغه سیالي د سناتور برني ساندرز او پخواني مرستیال ولسمشر جو بایډن ترمنځ وي چې له دوی څخه به یو د ولسمشر ډونالډ ټرمپ سره سیالي کوي. عبدالواحد مدقق له لوګره په خپل سیمنس کې لیکلي لی طالبان غواړي چې افغان حکومت سره هم د سولې خبرې پیل کړي. اجمل مسعود زی له پکتیا لیکي حکومت د نور هیوادونو د کورونا مړي نشمري تدابیر دی ونیسي که یو ری په افغانستان کې د مرض خپور سي بیا مخنیوي سخت کار دی. انګار خروټی لشکین څخه لیکي د سولې ولسی حرکت د غړي غفاري پر مړي نه ډیر خوشینه یو، له وسلولو غواړي چې دغه حرکت په وړاندې له زور زیاتی لاس واخلي. بشیر حبیب زی منګل له ازري لیکلي چې یو سات کیږي ډیر سخت اسمان وریز دی، باران اوریدلو کانستا. او حیات الله د هلمند څخلي کې د هلمند د حق زمام معلمانو د تیر کال او د وسنی کال معاشات نه دی اجرا سوي، ولسمشر دی دغه معاشات اجرا کړي. په پکتیا کې شونځیو ته د نجونو د جذب لپاره کمپاین پیل سوی دی. احسان آریان راپور لري.
خوانځیو ته د نجونو د هڅونې په موخه تازه هڅه د پکتیا د ښځو چارو ریاست او یو شمېر ښځینه فعالانې وایي غواړي چې د عامه پوهاوي د کمپاین له لارې میندو او پلارونو ته قناعت ورکړي تر څو خپلې لوڼې ښوونځیو ته ولیږي. دوی وایي غواړي دغه کار د قومي جوړښتونو له لارې مخکې یوسي. د پکتیا د ښځو چارو رئیس نسرین اوریاخیل ازادي راډیو ته وویل چې د میرزکې ولسوالۍ قومي مشرانو ورسره ژمنه کړې چې له دې وروسته به خپلې نجونې ښوونځیو ته استوي، او د مخالفت په صورت کې به د قومي تړون له مخې سرغړونکي کورنۍ جریمه شي.
ټولنې یوازینی کلي قومي مشران او علما دي چې دوی دې ته آماده سي، د دوی ذهنیتونه تر څو پورې هغه پلرونو او ورونو ته اجازه ورکړي چې د دوی لونی تعلیم وکي او تعلیم دې پاره پیږدي. دا لړۍ به روانه وي ان شاء الله، بریالي سوي یو او بیا به هم بریالي کیږو.
علیم خان د پکتیا ولایت د میرزکی ولسوالۍ یو تن قومي مشر دی. د ښځو چارو ریاست له دې ګام هرکلی کوي او وایي د قومي تړون له مخې هغه کس چې خپل نجونې له ښوونځیو منع کړي 50,000 افغانۍ جریمه کیږي.
موږ دغه ناغه تړلې ده چې هر چا چې جنکۍ د مکتب نه ایمنه کړې 50,000 روپۍ به ناغه وي، کم ته به نور او جریمه وي غویای به ورولي. نو په دا تړونه موږ کلک ولاړ یو. انشاءالله تر اخره پایه پورې به موږ د خپلو الوادونو تعلیم کوو.
د پکتیا د پوهنې رئیس وایي د ښځو چارو ریاست سره په همغږۍ له ورته تړونونو ښه پایله ترلاسه شوې چې په پایله کې به یې سږ کال 60,000 نوې نجونې ښوونځیو ته جذب کړي چې دغه شمېر د تیر کال په پرتله 2 برابره زیات دی.
نو موږ تیر کال 11,000 نجونې ښوونځیو ته شاملې کړې، ولې د کم رقم 1,500 ماشومان موږ ټول شامل کړي. سږ کال موږ 30,000 هدف لرو، 60,000 نجونې ښوونځیو ته شاملوو، ولې د لپاره هم کمپاین شوی دی. نو موږ کوشش کوو چې د قومي تړونونو ته ورته هم
په پکتیا کې دا مهال د نجونو 15 ښوونځي فعال دي چې 3,500 نجونې پکې زده کړې کوي او دغه بهیر د 950 خزینه ښوونکو لخوا پرمخ بیول کیږي. د یادونې ده چې په پکتیا کې لا هم نجونې د کلتوري، امنیتي او په ښوونځیو کې د تدریسي او تعمیراتي اسانتیاو د نشتوالي له امله ښوونځیو ته د تګ اجازه نه لري، چې له امله اوس هم د دې ولایت په 9 ولسوالیو کې نجونې له 12 ټولګیو نه دي فارغې شوي. احسان اریان، ازادي راډیو، پکتیا.
نیمه نړۍ
سره د میان خلیم را باندې ولګول.
امریکا کمپنۍ ته زده مال تر لیګه ما من په څلور سلويخ ملکو کې کار کوم.
پس وا ژاړم د ماشومان سره په ځای کې نه نوزم، نور د دې ژوند خوزه په دمر خوشاله.
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
درنو اوریدونکو سلام، د نیمه نړۍ خبرونه ته ښه راغلاست. افغاني خزه د کاری توان او لیوالتیا سره غواړي د ټولنې په هر برخه کې په خاصه توګه اقتصادي او ټولنیزو برخو کې فعال وي، خو د کار زمينه تر ډیره دوی ته نه برابره. که افغانو خزو ته د ترانسپورت برخه کې کاری زمینی برابر شي، په ځانګړې توګه هغو خزو ته چې د ډرایورۍ په برخه کې زده کړې کړي او لیوالتیا لري، دا به څومره ګټوره وي.
هم خپل ځان ته مالیک مالات برابرول شو، او هم چاته داسې محتاج نه يم چې شپه وي یا ورځ وي نه وخت وي.
د ښځو فعال ونډه په ټولنه کې د یوې ډریورې په توګه د افغانستان په اوسنیو شرایطو کې څه ارزښت لري؟
هیڅ یوه ټولنه بدون د مېرمنو څخه پرمختګ نشي کولی.
د یوې ښځې لخوا ډریوري او ترانسپورتي خدمات وړاندې کول ښځو ته څومره ګټور او د نارینهو ډریورانو په پرتله د ښځو لپاره څومره ښې ګڼې لري؟
که یوه ښځه ډریوره وي نو بس ستاسو هم زړه راحت وي، هم د خپل راحت وي، هم د کورنۍ دي.
په دې اړه زموږ همکاري وږمې جبارخیل راپور برابر کړی. ورپسې د خلکو خبرې هم اوري او په پای کې په دیاړه لې وی فعالې مېرمنې سره مرکه هم لرو. خو اوس راپور ته غوښ شي چې وګما جبارخیلی راوروي.
خصه دې وی ټولنې نیمایي برخه ده. که ښځو ته د کار زمینه برابر شي، نو پرته له شکه چې د یوې ټولنې نیمایي برخه ستونزې به هوارې شي. په ځانګړې توګه هغه ښځې به له مالي پلوه په ځان بسیا شي چې د مسلکي زده کړو له کورسونو نه فارغې شوي وي. د کار زمینه ښځو ته له یوې خوا په ټولنه مثبته اغیزه لري، او له بلې خوا هغو بې سرپرسته ښځو ته یو زیری دی چې د اقتصادي پلوه له ستونزو سره لاس او ګریوان دي. د کابل په یوه سیمه کې د ښځو لپاره د ډریورۍ د زده کړې او په دې خکې د کاري زمینې د برابرولو لپاره یوه غیر دولتي موسسه د نوان لوس په نامه د ایتالیا هیواد په مرسته کار کوي، چې د ډېرې وری اړمنې او لیواله ښځې پکې وړیا زده کړې کوي او لز د کړو نه پس همدلته په کار ګمارل کیږي. کومې ښځې چې دلته روزل کیږي د یو شمېر هغو ښځو له ډلې انتخابیږي چې په آزموینه کې بریالی شي. موږ دغه مرکز ته ورغلي وو او څو تنو ښځو سره مو خبرې وکړې چې دلته په کار بوختې دي. ماجبین محمدي ډری وراده چې دلته هم د خپلې خوښې دنده ډریوري تر سره کوي او هم ځان لپاره نفقه پیدا کوي.
اول بسیار با مشکلات
مخکې له ستونزو سره مخامخ وو. ځینو خلکو ته د ښځو ډریوري کول یو جالب کار وو، ځکه چې په افغانستان کې له لسیزو جګړو وروسته داسې ګام نه و پورته شوی. اول به خلکو ځورولو، اوس عادت شوي، موږ تشویقوي. کومې ښځې چې زموږ په موټر کې تګ راتګ کوي ډېرې خوشحاله دي. دوی زموږ له کاره ډېرې راضي دي، ځکه چې موږ یې په ډېره ښه توګه له کوره تر کار ځایه او بیا تر کور رسو، خو په خاصه توګه له امنیتی ځواکونو نه، پولیس او ترافیک نه مننه کوم چې موږ سره مرسته کوي. زما خاون وفات شوی، یو لور هم لرم. له همدې لارې د خپل کورنۍ مالی لګښت پوره کوم.
په دې مرکز کې د ګوتو په شمار ښځې کار کوي، ځکه چې د دغې موسسې د شرایطو سره سم ښځې کمی پیدا کیږي. دلته اوس څلور تنه ښځې کار کوي او د ښځینه کارکوونکو په لیږد رالیږد بوختې دي. دوی د مختلفو ادارو کارکوونکي ښځې له کوره تر کارځایه او له کارځایه بیا تر کوره رسوي. پریسا حیدری چې له ورایه یې په ځان باور او کلک هوډ ښکاره دی، وایي ښځې هم لکه نارینه کاري توان لري او که وغواړي کولی شي په ټولنه کې وځلیږي. پریسا حیدری زیاتوي،
ډرایورۍ ته مې له پخوا علاقه درلوده. هیله مې وه چې کاشکې یوه ورځ ځان ته شخصي موټر ولرم. ما غوښتل چې د افغانو ښځو لپاره نمونه واوسم چې دوی هم کولی شي موټر ولري او ډریوري زده کړي. کوم توان چې خدای نارینهو ته ورکړی، ښځو ته یې هم ورکړی. ښځې هم کولی شي. موږ د ښځو چارو وزارت سره څلور میاشتې کاري قرارداد درلود. اته ښځې وې. د اوس لپاره د زده کړې دوه موټرې دي چې په هر یوه کې اته ښځې لیږدوو، چې شپاړس ښځې کېږي یوه دوره کې. په ټوله ورځ کې موږ دوه دیرش ښځې له کوره دندې ته او بیا یې بیرته کور ته لیږدوو.
د کونړ ولایت اوسیدونکي نازیه هم د ډریوري په برخه کې تخنیکی او مسلکي زده کړې کړي. هغه هم ډریوري د افغانستان په اوسنی شرایطو کې د ښځو لپاره اړین بولي. د دې په خبره ښځې کولی شي چې له همدې لارې هم له مالي طرفه په ځان بسیا شي او هم په کور کې وخت ناوخته له نارینه و پرته خپلې اړتیاوې پوره کړي.
بله، مې هم شوق لري چې دغه ډرایو یاد کړم او بل د دیدم چې کتل ښځو ډرایورۍ ته ضرورت ده. دغه څه ده چې د جون له پخوانه اوس یعنې په دې وخت کې زه ډېر په ځان باوري شوي، یعنې چې یو چی خپل ځان ته وکړم او ډېر یو جرأت مو پیدا کړی دی بیرون په ګرځېدلو کې. هم خپل ځان ته مالیک مالات برابرولی شو او هم خپل ځان ته سهولت برابرولی شو یو ځای ته د تګ راتګ. نو په دغه کې زه بیا چا ته داسې محتاج نه یم چې شپه وي یا ورځ وي یا ناوخته وي وخته وي، نو هر چېرته چې غواړم خپل هغه ځای ته ځان رسولی شم.
یو شمېر ښځې د نارینه ډریورانو له چلند نه، په خاصه توګه د ښاري موټرو له چلوونکو نه ښه خاطر نه لري او تر ډیره کوشش کوي چې په ښاري موټرو کې تګ راتګ هم ونه کړي. 25 کلنه شازیه د دارلمان اوسیدونکي د ښځو ډریوري ستایي او خپل بد خاطره د ښاري موټرو له نارینه و چلوونکو نه راته وایي.
که یو ښځه ډریوره وي نو بس ستاسو هم زړه راحت وي، هم د خپل راحت وي، هم د کورنۍ دي. مطلب زه یو ورځ پلوانو کړتله، نو زه مې د مور سره د مخکې سیټ کې ناستم ډریور په طرف باندې، نو زما سره لاس لګېده. ماته ډېر مزاحمت کېده ورته، ما هم ویلې خو مطلب هغه په خبر باندې پوه نه شو. دا ماته ډېره بد خاطره وه. دلته ښځه وه نو موږ دپاره به ډېر هېڅ خبره نه وه. دا به موږ دپاره د په هر ځای وه.
د افغانستان په اوسنی شرایطو کې چې اکثره ځوانان وزګاره دي او له وزګارۍ کړېږي، کار پیدا کول سخت دی. خو د نوان لوس موسسې کاري زمینه د ډریورۍ په برخه کې ښځو لپاره یو ښه زیری دی. د یادې موسسې مسؤول او هماهنګ کوونکی عبیدالله امیری د دغې موسسې د فعالیتونو او د ښځو لپاره د اسانتیاو په اړه داسې وایي.
15 لا شپږ میاشتې کېږي چې دا پروژه شروع شوې ده او دا نوره مدامه لري، او موږ په دې صدد کې چې دې ته پراختیا ورکړو. نور هم په اولین بار دا کار شروع کړی دی او د ښځو دپاره هم دا زمینه برابره کړې ده چې خپله ښځې د نورو ښځو دپاره ترانسپورت خدمات ورته رایه کړي. موږ مخکې له دې نه چې دې په فعالیت آغاز وکړي، دوی ته مو کورسونه لرل چې رایگان کورسونه وو د دې لپاره چې د پکې زده کړې وکړي او ډرایوري په مسلکي شکل باندې زده کړي. بعد له هغه نه دوی رالو عملا صحنې ته. دا کار چې موږ شروع کړی دی دا کاملا په وړیا دی د دې لپاره چې دوی وکولی سي په آینده کې خودکفاس یا وکولی سي چې دوی په آینده کې خپل ځان ته کار وکړي.
د ډریوري د تخنیکی زده کړو یو تن استاد د خزو توان د ډریوري د زده کړې لپاره ستایي، او د په خبره د ډریوري د زده کړې لپاره د سواد شتون اړین نه ده. هر خزه چې وغواړي ډریوري زده کړي، کولی شي چې په څلوي ختو ورځو کې د موټر چلول زده کړي. د ډریوري د زده کړو په اړه زیاتوي.
کوم یو درس ورکوي شاګردان ته پدری بخښونه کې درس دی. یو خو زمونږ د کوم یو درسونه چې د تخنیک په دوه موټر په اړه چې دغه تخنیک باید دوی یاد کړي د خپل د موټر د حفاظت لخواري. نو دویم بخښ زمونږ په درسونه کې چې د هغه د قواعد ترافیکي دی د خپل د هغه کوم یو رفتار په جاده کې باید پوه شي دوی څنګه کوم ځای کې مخ کې شي په کوم ځای کې نشي په کوم ځای کې ودرېږي چې کله دوی یو چیرته خدای نه کرده کوم یو مشکل حادثه سره مخامخ کیږي د خپل حق د دفاع لخواره چې زه معلومات هم که جانب مقابل لرم معلومات او دریم بخش کوم یو نخی دي چې د هر سرک حالات د ډریور لخواره خبر ورکوي چې مخ ته د کوم یو رقم حالات دی آیا خطر شته آیا تعالی لخواره ممانعت شته په دې سرک آیا تعالی لخواره حق اولیت شته په دې سرک نو په دغه بخش کې موږ درسونه ورکو
افغانستان یو دودیز ټولنه ده او د خزو ډریوري کول پکې مخینه نه لري نو ځکه په افغانستان کې ډیره وده نه ده کړې خو په دې وروستیو کې د خزو لخوا ډریوري ته د خلکو پام ور اوخته او دا د اوسنی اثر یو ضرورت ګڼي په دې اړه نوري خبرې به له عام خلکو واورو
عبدالوهاب احمدی او د ننګرهار اوسیدونکو هم خو فلحال په کابل کې ژوند کوم دغه خدمات چې د موسید یا د دفتر د خان روانه وړاندې کیږي د خزو لپاره ترانسپورټي خدمتونه دا ډیر ښه یو ابتکار دی او که چیرته وشي چې دغه پروګرام توصیه پیدا کړي د افغانانو خزو لپاره دا به ډیر ښه وي او افغانانو خزو ته به یو سهولت را پیدا شي
د مانم ارزو ده چې د خزه دریوري وکي زور سره ځان ډیره په امنیت کې احساسوم
د خزو ونده په هر ټولنه کې مهمه او ضروری ده د خزو برخه اخیستل په ټولنیزو فعالیتونو کې کالای وی خو د خزو باور په خپل ځان ډیروي او په راتلونکو کې د ستونزو په وړاندې مقاومت زیاتوي لا بلې خوا کولای شي چې خپل مالی اړتیاوي له همدې لارې پوره کړي او په خپل پخو ودرېږي په دې اړه زموږ همکاري وګمې جبرخیل د افغانو خزو د کمیټې لمرستیالي او د خزو د مسونیت د څانګې لمدیر ګلالی روخان سره مرکه کړي چې تاسو اوریدو ترابولم
اغلی روخن د افغانستان په اوسنی شرایطو کې د خزو فعال ونده په ټولنه کې څومره ارزښتمنه ده
د میرمنو ونده خستل په ټولنیزو چارو کې حتمی او لازمی ده ځکه چې هیڅ یو ټولنه بدون د میرمنو څخه پرمختګ نشي کولای کچیر مونږ یو کورنۍ په نظر کې ونیسو هغه فامیل چې پاره کې میرمن او خاوند دواړه کار کوي فعالیت کوي وظیفه اجرا کوي نو شاید چې یو پرمختللې کورنۍ اوسي هم فلحال او هم راتلونکو کې او هم د ټولنې لپاره د خدمت مصدر وګرځيږي او د ټولنې لپاره یو افتخار اوسی هغه خويند چې کار او فعالیت نکوي کله چې د سی او پیوړی خور ګوري او پرمختللې پیشرفته مرمنو ګوري د دوی د تشویق سبب ګرځيږي دوی هم کوشش کوي چې کار او فعالیت کې پټولنه کې
د خزو شتون پټولنه کې دی وی ډریوري پټوګه چې خزو ته ترانسپورتي خدمات وړاندې کوي څومره ضروری ده
ترانسپورتي مسایلو کې لکه څنګه چې نارینه او ته ونده ورکړ شي په افغانستان ټولنه کې همداسې باید مینمنو ته هم سم ونده ورکړ شي لکه څنګه چې نارینه په ټولنه کې کار کوي فعالیت کوي زحمت وباسي همدا رقم مینمنې او خويندې هم ترانسپورت ضرورت لري دا چې افغانستاني و صنعتي ټولنه ده او یو روستپاتې نسبتا نورو ټولنو ته روستپاتې فرهنګ لري نو شاید په اول وختونو کې دا ډریوري کول د خويندو لپاره یو څه ستونزمنوسي
او ورستي پښتنه به موده وي چې د خزو لخوا ترانسپورتي خدمات وړاندې کول به خزو ته څه ګټه ولري د نارینه په پرتله
هغه خويند چې نوري خويند دی وی منطقې نه بلې ته انتقالوي نو دلته به زموږ خويند زموږ مایندې په دغه سموټرونو کې دیوی منطقې څخه بلې ته ځان شاید چې ډیر راحت احساس کی ځکه چې افغانستان خو یو صنعتي ټولنه ده دلته خځې یا میرمنې د میرمنو په خوا کې ډیر راحت احساس کوي نسبت نارینه وتا
درنو اوریدونکو دا نیمه نړۍ د خبرونه چې د خزو لپاره ډریوري ته ځانګړې شوی و په همدې ځای پای ته رسیدي تر بیا خ وخت ولري
کور کلای
نن سبا چې عالم هم مر سره جنگ کړی دی په نسی جنگ تر نه راوتی
ذات البینی تعامل دا چې هر د کورنۍ وګړي لبل سره هغه تعامل او هغه احترام او
ګاونډیانو زو پیژندم چې زه د بل کلی نه راغلم چا کای هغه زما د ترور توې ته ورکړ چې هغه وې سکور تا خو زی
جوړونکې مریم توخی
دا ازادي رادیو درنو اوریدونکو سلامونه مې ومني نن دې موضوع ته تم کې کو چې ولې ځینی خلک کله چې یو چا سره خفه شي نو بیا غوغهنی کوي دا کار کومې پایلې لري او د مخنیوي په پاره کومې حل لارې موجود دي دا دې موضوع د لاخه چړلو په منزور د راپور ترڅنګ یو تمثيلي ټوټه هم لرو د خبرونه مریم توخی جوړ کړي او زه همین هیوادی درته وړاندې کوم په پایل کې راپور ته غوښ شي چې مریم توخی راوروي
لوری تا تا وایم انګور په غوږ وهم آیا په هیګه چې دا غوږ وهنه څه وخت کارول کیږي کله چې په کور یا ټولنه کې د دوو کسانو ترمنځ خفګان راشي نو ځینی خلک بیا مقابل لوري ته غوږ وهنه کوي وای یو ته او روی بل چې دا کار بیا نور هم د خفګانونو او کینو سبب ګرځي کتره کنایا یا غوږ وهنه زیاتره په وروسته پاتې ټولنو کې تر سترګو کیږي په همدې تړاو د کابل د بګرامې ولسوالۍ اوسیدونکی ملک متین وای کله چې ډیره غوسه ورشي نو بیا غوږ وهنه کوي نما وړه زیاتوی
خامخ کیږي په انسان نه خو دی ساو کیم سره هغه کیږي او وسره شنو شی وک وګونه خامخ ورته په غوخه به وو چې دا کسړې نه د دانه بده د دینه د مخ ناغه سیور جان بس مدیر صاحب ته وایم او امیر صاحب غوغو هم نو خبر مې نه منی غوسره ولې کینره ولې چې زه دا وایم او دای وایي چې دغه لار ده جنگ نه ذاتي خصصوي زړه غوسم په غوغوونه په خبرو سړی کو نور خل درګای مو سره نسته په خبرو به جنگ ورسره کوو په خبرو به وو دام د مجبورت کې درګای خو مو سره نسته کوتک مو سره نسته چې دای وو
زیاتره وخت دغه غوغوهنه د اوقتی او قست خستل په پار هم کارول کیږي ځین خلک وایي چې په غیر مستقیم ډول د مقابل لوري څخه قصد واخلي نو بیا غوږوهنه کوي د کندهار ولایت اوسیدونکو نه څلوي کلنه عمیره هغه څوک ده چې ډېر غوږوهنه یې اوریدلې دي او دا سیرته غږیدلې ده
چې هغه څه سره نیولې ده د بدرنګه ده شایسته و ده بلې ته وای ما په غوږ وې دا یې وخندله یا چې زه په وخندله دغه خبرې کوي خو زه په کیسه کې نیم دي خپل حالت ته پریشي دي او زه د چت خوام نه بده مو بیرته د کتری په مقابل کې کتره نور ته وایم دوی ته ځنه معلومم بیا ځنې وخت شپه لځنې تیرکم بیا می ډیره خو به سبا چې بیرته به وګورم بیا می بیرته زړه نرم یې غره کم نه بیا اوس مثلا دا سوای د کور په کار په کیسه کې نه ده په دغه دیګه نه وخت وکي هلا دې تم شت زوایې دې تم دا داس می ډیره ورېدلې دي یور می ته ویلې دي خواش می ویلې دي درند می ویلې دي د خسرګنې په خوا کې ته ویل سوي یا زه ات سعادت نه لرم بد می راځي بار چت کوم خمه خبره کوم
هر عمل چې تر سره کیږي نو ځان ته عوامل هم درلودل شي هم دا شان غوغوهنی هم ځینی عوامل لري ځینی د کورنۍ تربیه پورې تړلې ګني او ځینی نورې عقده کینه حسادت هم لامل بولی ټولن پو صاحب زاده په دې اړه داسې غږیدلې دی
دا یو غیر اخلاقی عمل ده چې زیاتره په بیرتپاتې ټولنو کې او هیوادو کې دا مرواج ده او د دې عامل هم فرنګي بیرتپاتې والی ناپوهي عقدې او حسادتونه کورنۍ تربیه او ودې نه کورنۍ تربیه او دا شان ټول پکې شامل دي دا یو نو هغه د لفظي خشونت د روانپوهنې له نظره چې یو سړی په سوک چې کتره وي یا کنایه وي قابل شخص متضرر ری مایوسی او هغه د رواني لحاظ پریشانی اصلا خدا هغه کسان دي چې رواني مریضان دي او دا استرس لري او دغه خالي کول د پاره د خپل د غزن لذت وړي
د کابل د پغمان ولسوالۍ اوسیدونکو یو اویا کلنه بیبي عالیه بیا وای چې هیڅ وخت یې غوغوهنی نه دی کړی ځکه نه غواړي کورنۍ نظام یې لستونځ سره مخ شي نو ما وړي سیاتوي
غوغوهنی نه کوم نو والی به کوم مخ په لکورو نه دی کوم کول به ژوند دی کنه وای به چې خدای دی و به کی غوغ هنی نکړي بیا به وای وای ګور دی ور وخلی غوغ وهنی کړي خوخه چې خوشاله دي د مې پیته غره کورونه دیم دودی ټول بیل دی زویا ګډ نه یو پښوی خوخه به مې کلاس اوراته مو با کورم کوه تر وی به مم شربلې مو با مم شربله غویم دلو د ګل دی په مخ کول به اون خسر دلو ده نو کار به مې کنه چې ته به غوغ وهنی کړي
غوږ وهنې د دوو مرورو کسانو ترمنځ لا هم ستونزې زیاتوي، او همدارنګه د خلکو ترمنځ د بدبینۍ تر څنګ په ټولنه کې هم د ناخوالو سبب کېدای شي. په دې اړه د کندهار ولایت اوسیدونکي شازیه داسې وایي:
دا ولا داسې شي تر په دغه حال کې بیخي دوه سره په جنګ چول کېږي، بې اتفاقي مابین سره ځي، یو د بل سره نفرت سره کوي، دا مشکلاتونه ډېر راځي، یو د بل سره کینه کوي، دا کې ډېر سره راځي، او دا بیخي ډېر ښه کار نه دی. نه باید هیڅ وخت څوک دغه کم کارونه کوي او نه غرض ولري او نه کتوي، هیڅ فایده نه لري. بس که څوک جنګ کوي که زړه غواړي مخامخ جوړ توی یا شی چې په زړه کې هغه جوړ توی ما کتری نه، دا ښه خبره نه ده، نه پاتې خبره او نه مخامخ چې هر څه په زړه کې بدي ورشي چې په زړه کې هغه جوړ توی ډېر مشکلات جوړي، بیخي ډېر. مثلا مابینځ کې کینه راځي، نفرت راځي، یو د بل سره مثلا مخامخ خبرې ورسره کوي یا ما په زړه کې بیا سره کینه لري، نه دا به نه هیڅ فایده نه لري. باید انسان زړه خوله خبره یو رقمي روحن بیخي ډېر څوک نه رامي. بیخي
هر هغه عمل چې د دې سبب شي چې د یو چا زړه پرې آزار شي، اسلام هغه مردود کړی دی. دینی عالم مولوی نورالحق عزیزی په دې اړه وایي:
د اسلام له نظره هر هغه شی چې د خلکو احساسات ته زیان رسوي او کورنۍ غړو ته زیان رسوي، اسلام دین نه مني او هغه رد کړی دی. پیغمبر اکرم صلی الله علیه وسلم یو حدیث شریف کې داسې وایي چې رفق او نرمښت او ښه اخلاق چې چا سره وي هغه هر شی لري. امداس پیغمبر اکرم صلی الله علیه و سلم ارشاد فرمایي چې لیس المؤمن بالتعانی ولا اللعانی ولا الفاحش ولا البذی، مسلمان بدګوی، بد زبان، تنګوی وایونکی نه دی، او هر هغه څه چې وایي د حکمت مطابق وایي، د شریعت مطابق وایي، او د جانب مقابل احساسات تو ته کتو چې هغه ته زیان ونه رسیږي.
کورنۍ یعنی څه؟
کورنۍ د تعلیم او تربیه بنسټ.
کورنۍ یعنی جوان.
کورنۍ یعنی د ټولنې سمبول.
کورنۍ یعنی هیله، یعنی خوشحالی، او هر هغه ښه تعبیر چې موږ په ژوند کې لرو هغه یعنی کورنۍ.
د کورنۍ ژوند د بهبود، رغښت، او د کورنۍ ژوند د لا ښکلي کولو په پار د ازادي راډیو د کور کلی خبرونه واورئ.
قدرمنو دوستانو، دا خبرونه په دې برخه کې د موضوع په تړاو یو تمثيلي ټوټه لرو چې مریم توخی لیکلې، او د ازادي رادیو د تمثيل د برخې همکارانو په کې برخه اخیستې.
خدای دې دې به خوبه سي دونه لکه لکه دې د کلی. نجيبي ونجيبي وامريخني مرزي وسوسي بلا جراشة دا كاليب تناوى واركا على زركة وراشة.
خا دادا رازمة راكا موري تاشت ولي ما تبغوصي ما خطيني دي كري
واخلا دا تاشت لكا دي مكار وخوزو غندي دير خبرة موغ داوا ام كار تبي ام بيا دليل واي واخلا زركة و
راکا وی
وی خدایا دیش ته په غوژول نو دا و خړلم څه وکړم سره نو دا نور ته چې پیژم زما څو دروایم اوس به خو شسم زرغونی او زرغونی او جبوري ام دا سی بعده جبل دې چې هر ورځ ربول خوړی چې بیا دې په دربول وې نه ما افلاس دې نه کما څنګه به زړه یخس
واه واه گنگی هم جوا پیدا کرد، سترگی می روخانه اوز ما تا غوگوهو نکوی، دا اوز گوره ما تا غوگوهو نکوی، واه واه واه
نو چوا کما، لطانم ازده کردی، ستا تربیه می خسته ده، ما خود دیر کوشت رو کنی، چه زال غلی و نیستم، خود تو می نپریش ده، او بیا زوایم چه مشره، ستا دا مشر توب دیاز کما، نو را هم سلا نلرم، یو از بچه یوارا تا کمی،
دوی به اوریا. واه 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 خدایا توبه 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 دا نیم ژبه ته ګوره ته ودرېږه زه به دې موش خوښه شم. ودرېږه ودرېږه نه دې پرېږدم دغه څه کله کله
توبه الله توبه
اوه
خدایا دا سال مو جوړ کړی دی دا څه کوي غټې غټې ښځې هسې خوشې کوې خوشې کوه
ته ما پرېږده ما خوشې کوه چې زه به اوس خوښه شم ته ما خوشې کوه وروره
جمیلې خورې دا خو مشره ده ته باید حوصله ورته وکړې لږ خو یو بل ته احترام کوئ نو دا خو بیخي بده خبره ده چې نه مشره معلومه ده او نه کشره
تای نه پیژنې زی ښه پیژنې
بس که خورې نور بس دی ستا عادت دی چې خلکو ته غوږوهنی کوي دا ډیره بده خبره ده ولې داسې کوي هوښیاره ښځه یې او بله خبره ده چې ته خو مشره یې چې ته داسې وکړې له تا به دا نورې څه زده کړي ماشومان به څه زده کړي همسایه او ګاونډیان به څه وایي وخورې که دا ګاونډیان داسې شور جوړ کړي تا ته به ښه ښکاره شي
ولی به راته ښه ښکاري بد ښکارېږي
نو چې بد ښکارېږي خو ته هم لږ زر حوصله کوه
څه ووایم وروره بس د دې نه به حوصلې کوو نو
وخورې چې حوصله ونه کړې خو هره ورځ به هم دالي زه چې کوڅه کې راتلم غال مغال ټول ماشومان غټان ټول ولاړو چې دې کور کې څه خبره ده کور ور اخیستی څوک برق نیولې ولې داسې کوئ وخورې لږ سر حوصله کوئ بده خبره ده د دې غوږوهنو په ځای یو بل ته په مینه خبرې وکړئ په خندا خبرې وکړئ ګډ کار وکړئ دغه کور د یوه ورځ خو م نه ده ټول ژوند هم په همدې کور کې دی
دا تا ته ښه ښکارېږي دا هم غوږوهنې کوي راته
خیر دی که دا یې کوي که ته یې کوې له دې وروسته یې مه کوئ
گرانو دوستانو دا و د دیونی دا کور کلی خبرونی مطالب چې تاسو ته وړاندې کړل تر بیا مو په پاکه لاس پرم خو وخت ولرئ.